السلام علیکم. نن سه شنبه ده د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر میاشتې 28مه د مازیګر د څلور بجو په دې خبرونه کې اوري. کابل کې ګڼو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی یې د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي سره د ښځو د لاریونونو پر موضوع غږېدلی یو.
ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کېږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی.
په خوست کې د پخواني حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
موږ په جمهوریت کې مات شو په اردو کې وو زخمي کړي وو چې اوس مرستې وشي.
نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نوریا سنوري دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسان ورسره تاوتریخجن چلند وکړ او همې ډزې وکړې. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلن نه دی کړی. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 34 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډېرو برخو کې نافذ د سرغړونه کړې وه وژل شوې ده. وژل شوې ښځه له خپل افغان میړه مخکې جلا شوې وه. د جرمنی پر رسنیو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کروز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګوست له 4مې راهیسې په توقیف کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو ویان فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولې وي. دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیه کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کېږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړو. د دې ویان په خبره ځینې برخې به وي چې پکې وکولی شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلاف ولرو. دا د ده په وینا د ډیپلوماسۍ یو جز دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوب نن تاس خبري آژانس ته د دغو خبرو نیټه تایید کړه او ویلي دي چې دغه خبرې به د اتریش په پلازمینه جنیوا کې وشي او هیله یې وښوده چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي بحث وشي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړو خیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیې د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه مطرح کړي چې ناتو د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور ورکړ شو او د ولسمشرۍ په ویب پاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکو داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اگست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی، خو سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلي ډک بللی دی. د جرمني پولیسو وایي سکالي ول زره نه قانونه کډوالي وازي د پولن پر سرحد دغه هوا ته راوختي دی. اروپایي ټولنه وایي د بلاروس رژیم له خپل خاورې په استفادې دغه کډوالو ته د اروپا د تک زمينه برابر کړې ده. په دغه کډوالو کې چې د پولن له پولې اروپا ته اوختي دي، افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دغه کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمېر 8000 وو. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې 2 ځلې مار چچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه یې کوله مار ممبئی ته نږدې له خپل کوره وباسي چې د وچچه. د هغه په خبره مار په مسون ډول ځنګله ته لیږدول شوی. د هغې څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوې، په هند کې د مار چچلو له امله هر کال شاوخوا 8500 کسان مري.
خبرونه مول ازادي ایرادیان اوریدل پاونسان کې د مازیګر څلور بجې او دقیقي کېدون کړي. په کابل کې ځینو شوزونند هغه څه په خبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز به عدالتي بولی لاریون وکړ، خو لاریونوال وایي چې طالبانو پر دوی ډز کړی چې په نتیجه کې شپږتنه شزي ټپيان سي بي دي. لاریون کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شورونه ورکول او غوښتنې کول چې قانوني حکومت دی جوړ سي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه بور تکړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي رادیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپيانې کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنکړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم دزې وشوي او هغوی ته اجازه ورنکړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلې د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی دزې وکړي.
طالبانو تلاریون مخاوني ولا مکتې اجازه را نه کړچې لدې مدني لاریون سره یو ځای شو، پر خزوې دز وکړې او خبريالاني هم بنديان کړل.
په ټولنی زراسنوي کې هم په کابل کې د خزو لننري لاریون یو خبره شوی ویډیو کې لاریون کوونکو یو مرمن وای طالبان د دوی له خالی لاسونو وېر لري زکه دوی زپی
موګ نن وځپلو زموګ له خالی لاسونو وېر لري. موګ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د ننني لاریون د غښتونو او لدوی سره د شوی تاوتری خالی پاړه پختنه وکړه، خو یاندویانو یې جواب را نه کړ. طالبان ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخنیسي او له خزو سره د تاوتری خالی راپورونه تخپریږي، بلکې لدی وړاندې هم ورته پیښه شوی او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللی د خبري پوښخ لپاره خبري اعلان هم وهل شوی تکول شوی دی. د طالبانو د حکومت لپاره راهیسي د لاریونونو په لشيوي او خزي پکې د خپل حقونو د خوندیتوب غاک پورته کوي. پرون هم یو شمیر نور خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت او وغوښتل چې خوځو انجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي وي او ټینګار یې کوي چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغه خزو شمیر چې شلو تنو ته رسید، ټولو په یو خلو دا شعار ورکوي چې له ټولنې د خزو او انجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د خزو پاړه یو شمیر نوي اصول هم وځ کړی چې پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي. لدی اصول یو له محرم پرته په لری واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د زندانی کېدو په معنا بللې. طالبانو قدرت ته رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د خزو پزدا کوړو تر خوای په کاربندیز لګولې، خوای ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو لته ریدو وروسته لا هم عملي شوی نه ده. لدی سره په خوای کې طالبان وای د خزو حقونو ترجمان دی او د دې ژمنتیا د خودو لپاره د خپل مشر ملاحبه الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره خبر کړي. هغه فرمان چې منصبانګي پنیکا او خزو ته په میراث ورکولو محدود ده، خو د خزو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
ومردل چې په کابل کې یو شمیر شوزو د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي نن لاریون وکړ. پرون هم ځینو شوزو په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې شوزو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ولې د شوزو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطی او مردسالارو افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي د دوی بي خوري شبیرته مغه د پاکستان انټيليجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی اډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړ زکړو وزیر سفر کړی او بیرته چراغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي خزی او انجونی او نارینه یا خزی او نارینه په ګډه واغو کې زکړی نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی سنفونه او امکانات بیل کو نو دوی د منتظر پاتې شي. دا غلوبه ده چې په نویو مکلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسی په همدې توګه تاسو پیږی په ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاری فضا انساني فضا ماده وي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسی افراطی او تروریستی خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي.
شزی په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکاره بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکس العملونو سره په خپل کاري موده کې مخامخ شوی. څه فکر کوئ چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوئ چې دا هغه د ټولنې ذهني واقعیت دی؟
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنسټیزو فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. خزی ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي د پدې مانند چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو دا نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلې او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی تاکه غخ بد و هم حتی باید پدی وشي چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کې وی چې اوسنۍ نظام څه کوي، اوسنۍ نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کې؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کړي او هغه سنبال کړي؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت د هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر خزه له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ، دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا خزی غږ پورته کوي، دلته به بیا خزی سر پورته کوي، دلته خپل حقونه بغواړو ځکه چې دا وطن بدن څومره چې د نارینه او د هغومره زما هم دی زما د مور هم دی زما د خويندو هم دی څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی طبيعي دی چې په دې رقم مخته نزي کدوی واقعا غواړي چې حد اقل تیرو ناوړو کړو نه په در سخی سلو سره غواړي دا ځل حد اقل د افغان ولس لپاره د افغان وطن لپاره سوچو کی خزو لپاره کاری ازادي انساني ازادي د تحصیل حق د تعلیم حق دا خو چې تر څو په خزو کې ساش تا دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري
هغه شزه چې اوس خطرونه پر ځانونو منی او لاریون یا هم اعتراض تروځي د دوی د حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونی سي د کوم تغییر سبب بسی
بالکل خزی چې خطرونه په ځان منی او اعتراضونو تروځي دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي چې دا لوی ویاړ دی او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي ضرور ځای نیسي تاریخونه ګوادي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا ښځو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسول او موږ هم پر دې باور یو چې کدار وي او که زندان که شرنګهار د زولانو خو موږ به د خپلواکۍ سندرې وایو افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری و په کابل کې ځینو شوزونند هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند بولی لاریون وکړ پرون هم ځینو شوزو په ویت راځي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې شوزو او جنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو او د طالبانو واک ته رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پانتونونو څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي دغه مواصلان پر نړیوالې ټولنې او طالبانو ژغ کوي چې لوړې زده کړې دي د سیاست نه قرباني کوي دب د اصل کې دی چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دغه وزارت په پاکستان کې ځوانانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو لپاره کار کوي نور په دې راپور کې
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل خو د جمهوري نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل سوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي
بورمان کاسه کې یک
زه د ورستي او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي
په افغانستان کې هر کال د مریم په تیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي په همدې حال کې له افغانستان بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړای دی بدلون اوس د دغه ځوانانو انتقال تر نامعلوم مودې پورې ځنډولای دی صفی الله خپلواک هنت د ماسترۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیو خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شو خاغلی خپلواک هیله لري چې زه زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، که د ایواد لخوا هم هیڅ برنامه مکتنسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وقته د طالبانو په رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشیپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یکشنبې په ورځ ناوخته یوې خبرې غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشیپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشیپ په نظر کې نیولي. زمونږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشیپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسی پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درویشت دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خوست په صبرای ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخواني نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې د یوه بنسټ لخوا مرستې وویشل سوې. د مرسته ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې دې هم کونډو یتیمانو ته په یو ډول مرستې وویشل سي. تر دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نور ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل سوي دي. نور حال په یو راپور کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو پولیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبې په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس ځاځي میدان ترزیو او علي شیر او اړوند 515 اویا یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزاده راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هر ولسوالۍ نه موږ هغه کسان روخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبرایو کې مثلا موږ 2000 هغه یتیمان د امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو د جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې موږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان موږ هغه د جمهوریت لرو خواستي.
بل لوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګه نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپل کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غرته سم وزیر یارو لمسونه مې خوښ دي، هغه نورم مشرون ورنانه لرم
د اسلامي مراد چې دا د افغانستان کې حکومت مون دی دا سو کومار ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو دی او بل سرتیر زوی محمد فهیم وای د دوی اقتصادي ستونزې ډیر دي.
موږ ټول په جمهوریت کې مات شو په اردو کې وو اوس موږ د همکاریو کې شوم سمرستي وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومکو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو پولیسو کې وژل شوی. نو موړی وای د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارات کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مرګ کېده زه د درو میاشتو ومه. اوس مې خپلې زده کړې تر یو لسم سیم پر رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې وو هغوی ملامت نه وي. امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلني معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122122401.
ازادي رادیو ته غوږ یست که د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه دغه شیبه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورتللی سي. دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
من نظر محمد د ارغنداب لسوالی سر پیغام پیوزدم. موږ د طالبان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله اوارزو ده چې مکتبونه یې لاکې دلته په ارغنداب لسوالی کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول. خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي او حیوانان وزوي نو وزي. موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاس شي او کم نروي او که ښځینا مکتبونه یې باید لاس شي او د نړیوالو سمو دا خواهش چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. ایران به بیرغ موږ غواړو. موږ خپل بیرغ نه غواړو. ټول سر ګرځون بیرغ هله ایام څنګه دا چې ما پیغام نشر شو. وسلام محمد صادق فیروزجان ولا جهان پور سوالی سره څه کومه چې ټول محترم یې کنه طالبان مشران خدا یې ورغو دا چې موږ سې د افغانستان تر ازي خپل د نظارت لاندې راولې چې دا موږ سې په دغه شکل یې فل کېد چې یو د ستري جوړې دی او ته یا د ستري په نام باندې کوم مسلمان چې نن سب کړی یا مسلمان غایب یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکړه چې تر هغه د ستري باندې د مساب چې دا خلک چې راځي چې هغه را باسي چې په دغه باندې دې تاکي و تاره نه وکړي چې ټول څه د شي مستحق خلکو وي چې هغه راغو خلکو د پاره راغلي وي.
زه د خوست ولایت نه تماس شوی یم. دلته مرسته چې راغلې ده ټول د شتمن والا سره مرسته کېږي، واسطاداران سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژنګلې لري هغه مخته کوي او هغه ملکان چې مخکې خاینانو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستوي او نمونه ورکوي او غریبان بېچارهګان ټول پراته وي دغسې سړک په غاړه او ګورو کې زارې کې چې موږ تم د سره ورسېږي. دا شتمن دي شتمنه ته ولې ورکوي؟ څوک خبرې نه اوري. تاسو نه هیله کوم چې دغه پښتنه وکړي چې دا ولې وڅکیږي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. مخکې تر دې چې نور مطالبو ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه.
په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او آزادي شعارونه ورکول. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسي قتل بلل شوی رسما تورن کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په لسمه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو ویان فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولوي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرح خبره کړې چې لمخې دی تر 2015 کال پورې په واکې پاتې کېدای شي. د جرمني پولیس وایي سږ کال 11,000 نه قانون کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوري سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واوري. تفصیلی د آزادی رادیو پر ویب سایټ لوستلسی آزادی رادیو دات کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلسی. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرام خو ترغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه خبريږي.
د طالبانو حکومت په بلخ ولایت کې له ورزشي کلبونو غوښتي چې د اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره د فعالیت وکړي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست یو پلاوی نن په مزار شریف کې لزینو ورزشي کلبونو لیدنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې پلاوی د بدني روزنې او فټنس له کلبونو څخه د لیدنې پر مهال له دوی غوښتي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د فعالیت وکړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي چې په راتلونکو کې به هم د ورزشي کلبونو د فعالیت او جوازونو د څیړلو لړۍ دوام وکړي، خو په خبر پاڼه کې د کومو اصولو په اړه چې ویل شوي باید مراعات شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. سالی محمد محمدی د کابل سنوکر سیالیو اتلولی وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي رادیو ته ویل د سنوکر لومړی پړاو سیالۍ چې د شپږ 50 ورزشکارانو په ګډون په کابل کې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ چې درې ورځې مخکې په اوپن یا پرانیستي بڼه پیل شوې وي د کابل له ټولو سنوکر کلبونو څخه ورزشکارانو په کې ګډون کړی و. سالی محمد محمدی وکړی شول د دغو سیالیو اتلولی وګټي او رئیس خان سنزی، علی احمد یوسفی او نوید نادری په ترتیب سره دویم، دریم او څلورم ځایونه خپل کړل. د دغو سیالیو د ترسره کېدو هدف د سنوکر ورزش وړیده او د ورزشکارانو هڅول بلل شوی. او د فوټبال په اروپایي کلبونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په دوام دغه ویروس د بارسلونا کلب ته هم رسید. د بارسلونا کلب خبر ورکړی چې دغه کلب د دوو پیژندل شویو لوبغاړو کلمنت لنګا او دینی آلوس د کورونا ویروس ټیسټ مثبت ختلی دی. کلمنت او دینی د بارسلونا لوبډلې په دفاعي لیګه کې لوبه کوي. بارسلونا کلب ویلي چې د غدول لوبغاړي به تر رغېدو او د کرنټین تر ټاکلې نیټې په ورزشي فعالیتونو کې نه راڅرګندېږي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې اوملي. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ، جګړې، کمزوری اقتصاد، پلرو پروتوسیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولې شو چې د خځو د لیکلوست مخنیسی.
یو خزنه استاد نه درلوده دغه سپینګری استادون چې دی دغه درس ورکړي زده کړی کی هغه کله چې جلکې وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کی چې ته سستر شې سینو زده کړم هغه کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کیږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینهو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
مې ژوندای مثال به درکوم موږ تر شپږم صنف ابتدایي لرو درس وایو چې نو کې ټول په کور ناست دي او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېر ستونزې لرو، نه یوازې د خويندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه دا کړای ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېر توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پروتوسیمو کې، تعلیم په برخه کې.
په لرو پروتوسیمو کې بیا له خاصخه د نامنه او د کورنۍ او د بيزای قیدګيري لوجه انجونې خوانځیو ته نشوي تلای. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکو عابده وایي چې د خزینه خوونکو نشټون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړي چې خپل لونه خوانځي ته پرینګدي.
اوس یو خزینه استاد نه درلوده نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات چې هغه استادونه نه لري دغه سپینګری استادون چې دی دغه درس ورکړي زده کړی کی هغه کله چې جلکې وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کی چې ته سستر شې سینو زده کړم هغه کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کیږي. سرپټونی نه لري هغه، رسمي استادون نه لري هغه، مسلکی استادون نه لري هغه، رسیدګي نشي کړای کوي، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو د هټل د غوښتنه لري چې موږ د پوره اني د سکسو د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړ شي چې موږ زده کړو. خو اني مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دې ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوي کنه د یار وخت د غوښتنه کې چې موږ باید زده کړی وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له باده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجهې د ګډ ژوند ډیر بوج د دې پر اوږو بار دی.
زمون کورنۍ کې نه لوستې مېرمنې سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي، نو مېرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بلکې مشکل وی هغه رافه کې څنګه پالنه چې لوست مېرمن کولای شي هغه سينه لوست مېرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته ان کومو یو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېګ ده، په صورت کې چې مور لوست وینو خپل اولاد په خ او درست شکل سره روزل شي، که هغه د قران کریم یا د ویدا ول سر نه د مور د یعنی مور ورته استکای دغه سید مکتب یا اولنې که حساب وی که انداس نور حروف د الف با هغه د مور د نزدکی او کچیر ته مور نه لوستی وینو پیداش نش کوله. په هغه صورت کې چې مرمن لوستی وی نو هغه کولای شي په اسانۍ سره ډاکټر ته وی سی یا بلک مشکل وی د لوحې په لوستلو کې همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي، او هغه مېرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل مېرمن لوغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړي دي. خو یا پوهېږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ پام دې کلمو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد ډاکټر زرغونی زیور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کچیرته یو خزه باسواده دغه خپل پوهه دغه لپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایل کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري او تشویق کی درس ورسره وي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویمه مسله چې زمونږ په ملک کې د ورستۍ او څلويختو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواد میرون کول شي چې د خپل نارینه سره څنګه په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولی چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډیر کم معاش لري، هغه نشي کول شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پرده خوندیکیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي، یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې لپاره، تعلیم لپاره، تحصیل لپاره به ورته زمینه برابره شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده مېرمنه خامخا په خپله ټولنه کې عامې د ځان لپاره ښه دی، عامې د فامیل لپاره، د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بله، او د خو د هغې مېرمنې ګټې وي چې لیک لوست کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم په نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه د سات وځای ښه نه وي، هغه خامخا مور او پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړی، صفات نه کړی، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغه دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دی دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه وي. نو دلته ښځه چې بېسواده وي، دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري، دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نشي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي. دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجنکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول، هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې
دوی د انجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یو انجلۍ به سواد نه یو پراتونکي کې بیا یو مور له زده کړې نه به برخې ونه وسی.
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر سنه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه وسی چې دوی ته اول د هر سنه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف او مجبور ده چې خپل بچان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي که مثلا که رخصتي او که نه وي باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي که موري که پلاري چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خوشي کنه یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نونجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سوه یو. تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ خوشاله وي. بیا هم خوشاله يم چې د وی ونی پتیری دو سره اساس پترانه چوپړ کې زره شوی. دوستانو دا ونی د داوی په تحریک باندې خبرې کوو چې څنګه یو داوا را پایل شي. بس کړه سره محترم عبدالقادر افغان د البته د افغانستان یو تن د حقوق په هانو څخه افغان صاحب لمړی پوښتنه ده چې البته کله چې په خره مایسته کیږي او یو کس ته پک zarar رسیږي او یو کاس پک متهم کیږي نو داوا د کوم ځای را پایل شي او څنګه را پایل شي؟
داوا خو د حقیقت کې د محیط تابع ده که دا جرحي وي او که حقوقي وي. هر شي چرته چې هغه ځمکه یا حادثه یا پیښه دا څرګنده شوې ده په هغه محیط کې دولتي تاسیسات او ادارات شته دی. جرمی جنایي جرمی واقعات پولیس او جنایي جرمونو شعبو ته ځي، هلته باید عریضه وشي ولسوالۍ او د همغه مربوطه اداراتو که حقوقي اړخ لري بیا حقوقو ته ځي. که مستقیما بیا څارنوالي ته ځي او د څارنوالي نه بیا محکمې ته ځي، فیصله چې ده محکمه پریکړه کوي. هم حقوقي مسایل هم چې حقوقو ته تللي هغوی به بیرته هغوی ته لیږي او دا یې رسمي پړاو ده. او که څوک خدای مکړه داسې ستونزې سره مخ کیږي، بهتره دا ده چې د قانون ته مراجعه وکړي. او قانون ته مراجعه دا معنی چې هغه مربوطه قانوني اداراتو ته مراجعه وکړي او قانون د دوی پاک ته بنې پریکړه وکړي. په دې کې حد اقل د راتلونکي لپاره د تربګني او تکلیف او دښمني نه پاتې کیږي. وایي هغه مشهور متل ده چې لاس که په قانون باندې پرې شي درد نه لري. دې اساس باندې بهتره دا ده چې هغه مربوطه اداراتو ته مراجعه وشي او هغه قانوني پړاوونه طی کړي تر هغو چې پریکړه نهایي شي.
مننه کوم افغان صاحب. رابشو د داوا د راپایل په مرحلو به خبرې وکړو. چایا کله چې یو پیښه رامنځته کیږي او یو کس ته پکې ضرر رسیږي او یو کس هم متهم وي، دفتن عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وشي یا که داس مراحل لري؟ یعنی په کوم مرحله داوا باید راپیل شي او مخته لاړ شي؟
د ټولو نه نږدې دولتي ادارې ته باید مراجعه وکړي. هغه عمدتاً د پولیسو مربوطه شعبات دي یا د حوزې ماموریت ده یا د سمت ماموریت ده. هغوی د سیمې څېړنه کوي، د منطقې کوریکي اخلي، هغه د شواهد دا شیان ټول سره راټولوي، بیا لازمي تحقیقات او دا شیان کوي. کریمینل تخنیک دا مسایل څېړي که د سیاحتي عامې موضوع هغوی ته لیږي یا ترافیکي حادثات یا هغه ترافیک ورولی هغه سیمه انسداد کی دلته غاصلی کردم دغه زنه شروع کیږي د دې زنه چې خبره ختم شول بعد هغه چارموالی او محکمې د تیزی د پړاو ده د موږ ټولو نه نږدې امنیتی یا د پولیسو شعبات ته باید مراجعه وکړل شي.
کورودان ځینې خلک افغان صاحب داسې دي چې کله چې یو پیښه رامنځته شي او دوی ته پکې ضرر ورسیږي دوی به دغه دعوه نه رسمي کوي یا قانوني کوي نه، وایي چې زه خپله باید دغه یعنی دغه ستونزې یا دغه مشکل غچ واخلم یا انتقام واخلم، خپله په انتقام په لټه کې وي او دا نه رسمي کوي. او کله چې ترې پوښتنه وشي چې ولې دغه دعوه نه رسمي کوي د قانوني لارې ولې مخته نه ځي، دوی بیا وایي چې کېدای شي دغه مجرم آزاد شي د قانون د خوانه یا سمه هغه سزا ورته ور نه کړل شي چې هغه موږ غواړو. په دې کې تاسو نظر لرئ؟
دا نو کړنې خلاف د قانون هم دي، د اصول خلاف هم دي، د شارې خلاف هم دي، خاطر دې چې دا خپل راتلونکي نسلونو لپاره دښمنی زیږوي او دا ستونزې نسل په نسل باندې دغه څه تکراریږي. بهتره دا ده چې مربوطه قانوني ادارات ته باید دغه وکړي، که چېرې هغوی دولتي اداراتو یا قانوني شعباتو دې ته رسیدګي هم ونه کړله، خو پړه به په دولت باندې واچول شي. او که دی خپله په دې کې داخل شو نو دا معنا ده چې دی د یوې دوامداره دښمنۍ او تکلیف لپاره ور ودانګل او د ده نه تنه خپله په خپل عصر کې خپل ځان ته ستونزه حل نه کړه چې د خپل راتلونکي نسل لپاره هم دښمنۍ په میراث پرېښې ده. دا کړنه کاملا ناجایزه ده. متاسفانه افغانستان د دې نو برخورد نه ډېر کړېدلی او ډېر دردېدلی دی او دې لپاره باید د کلیوالي سیمونه د جومات او مسجد او د مرکو نه په هره برخه کې باید استفاده وشي چې خلک موږ دې ته وهڅوو چې داسې کړنه ونه کړي او د قانوني ادارو ته مراجعه وکړي.
ځینې خلک بیا داسې هم په ټولنه کې شته دي چې البته کله چې یو پیښه ورته پیښیږي او دوی متضرر کیږي دوی ته ډېره وخت دغه دعوه پټوي، نه یې رسمي کوي. دې په خاطر چې وایي که دغه دعوه رسمي شي نو دغه مقابل لوری یا زورور ده یا به مونږ یعنی نور مشکلات به راته جوړ کړي او دغه ظلم زغمي. دا بیا څنګه خبره ده؟
دا نو کړنه یو ناقص او خراب کړنه ده، په خاطر دې چې دا هم خدای او زموږ استاد په دین کې دا واضح دي چې ظالم هم خدای نه بخي او مظلوم هم ان هغه مظلومت منله هم دا دغه ده. دې باید اتمن مراجعه وکړي او قانون ته مراجعه وکړي، شریعت ته مراجعه وکړي او هغه ادارات مکلف دي چې دوی ته رسیدګي وکړي. کوي نه کړل د خل دوه درې نفره خدا د اقدام کول لازمی دي. زعملې جرم ده او نه دانه چې خپل ځان ته ضرر ده، ټولنې او راتلونکي نسلونو ته ضرر ده چې دا په مغه سي بیا به فیران سالاری او دا ادامه پیدا کی ظالم نورم ظالم کیږي او مظلومین به همدغه سي مظلوم پات کیږي. نو زه دې سره موافق نه یم او قانوني لحاظ هم دا کار نه ده، حقوق لحاظ هم کنه ده او شرعن هم دا کار ښه کار نه ده. په درې حالاتو کې دا یو ناجایزه کار ده، ارومرو باید مراجعه وکړل شي، هڅه وکړل شي او فشار راوړل شي ترغو چې د ظالمینو د ظلم مخنیوي وشي، پرته لدې بیا ناشونه کیږي.
افغان صاحب ځینې وخت په کلو بانډو خصوصا په افغانستان کې دغه پیښې چې منځته راځي او یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو کس پکې متهم وي دوی بیا د جرګو د مرکو لارې دغه مشکل حل کوي، پرته لدې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي یا دغه پیښه یا دغه دعوه قانوني کړي. دلته ستاسو نظر سره چې د دې لارې ښه خبره ده که د قانوني ډول دغه دعوه حل شي؟
دا په سنتي ټولنه کې رواج ده، خو که قانون او شریعت کې د خپل لاندې کیږي نه او د ولس په خیر باندې تمامیږي او ټولنه کې پکې هغه د ادارات او حیثیت او د قانوني ادارات حیثیت پکې سوال لاندې نیزي دا ښه کار ده. اما بهتره دا ده چې موږ مدنیت ته مخه وکړو او قانون ته مراجعه وکړو، قانون پلی شي، قانون حاکم شي، په دې کې به د ټولو ستونزې حل شي. او که دا داسې کسان خو به شاید محدود کسان چې په یوه کلي کې به داسې او د خیر سړی چې قانون په نظر کې ونیسي، شریعت په نظر کې ونیسي، ستونزه حل کړي. اما په ټول ځایو کې بیا دا امکانات نشته دی، نو بهتره دا ده چې قانوني اړخ ته سړی ډېره توجه وکړي.
کور ودان افغان صاحب البته په پای کې مو دم دې موضوع په تړاو نظر غواړو.
باید رسمی شي خپل قانوني پړاونه باید ټیک آخري نقطې ته باید ورسیږي. د محکمې پریکړې باید وشي که چا په محکمې په پریکړې باندې قناعت نه کوي باید بیرته تجدید نظر وغواړي او دا موضوع باید پای ټکی پیدا کړي. پرته له دې موږ باید یو باثباته مطمئنه آرامه عادلانه ټولنه نشو پیدا کولی او دا چې مطمئن او باثباته او عادلانه ټولنه نه وي نو ژوند کول بیا د سوال لاندې دي. تکلیفونه زیږوي او دښمنۍ زیږوي او موږ به نسلونه هم دغسې په خواري او ضلالت کې ژوند کوو. نو حتما باید د قانوني اړخ پیدا کړي او قانون ته باید مراجعه وشي، قانون باید پلی شي او خپل قانوني پړاوونه باید تکمیل کړي او نهایي پریکړه باید وشي او هغه باید ومنل شي.
درنو دوستانو، تاسو د عبدالقادر افغان د افغانستان یو تن حقوق پو خبره ترې واوریدي. نو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لایا لاس پرو علامه ملش.
سنو رڼا په سیمري څنو ته څنور کچ خل په رڼا په سیمري څنو ته څنور کچ خل په رڼا په سیمري دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري منصور وګرځي مستانا مولا بدر